د میر مفتون په دې سندرې سره د موسیقي دری خبرونه پای ته ورسېده. اوس د خبرونو وخت رارسېدلی دی، البته د خبري خبرونو وخت رارسېدلی دی. دا وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دي. زه صفي الله ستانکزی یم، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا خبرونه تر 3 بجو دوام کوي او د دویمې نیمایي ډېره برخې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لومړۍ نیمایي کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د مسودې په اړه وضاحت ورکړی دی. د آسیا د زړه هیوادونو استانبول پروسی لوړ پوړي مشران سبا په اسلام آباد کې غونډه لري. له دې به هم خبر شي چې د سنګین ولسوالۍ بازار ته نږدې جګړه ځینو پولیسو ته په مرګ ژوبلي اوښتو سره ختمه شوې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. لومړی د افغانستان خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف یې در اوروي.
سر کې د خبرونو سرچکه ټاکل سوی سبا د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو یا استانبول د پروسی غونډه جوړه سي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم تر اوسه نه دی نهایي سوی. او چارواکي وایي وسله وال مخالفینو په جوزجان ولایت کې وزوان شزه او یو سړی د نامشرو اړیکو په تور وژلی دی. د خبرونو تفصیل ټاکل سوی سبا د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو یا د استانبول د پروسی غونډه جوړه سي. د دې غونډې مشري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عزیز احمد چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې د سیمې د 12 هیوادونو استازي ګډون کوي او د بحث تمرکز به په افغانستان کې د سولې او امنیت پر چنګښت وي. د استانبول پروسه په 2011 میلادي کال کې پیل شوې او له هغه وروسته د سیمې د هیوادونو په کچه څو ځله ورته غونډې جوړې شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم تر اوسه نه دی نهایي سوی او وایي په دې برخه کې به په دقت او له ښکېلو ډلو سره په مشوره ګام پورته سي. د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر به د دې تفاهم لیک صلاحیتونه او حدود معلوموي او پر متن به د ملي امنیت شورا په عمومي غونډه کې بحث کیږي. دغه ډاټ په داسې حال کې ورکول کیږي چې ولس جرګې په دې اړه اندېښمنه ده او نن یې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل خپلې غونډې ته ورغوښتی دی. د ولس جرګې یو شمېر غړي بیا ټینګار کوي چې دا سند مخکې له مخکې لاسلیک شوی دی او وایي چې ولسمشر باید په دې اړه له نورو سره مشوره کړې وای. د هلمند په سنگیم ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو پر پوستو د وسلوال مخالفینو په حمله کې 15 پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د هلمند امنیه قمندان بیجان ملاخیل ازادي راډیو ته ویل چې پیښه تیر شپه د سنگیم ولسوالۍ په بازار کې شوه ده. د یو بل خبر لمخې په بغلان ولایت کې د پولیسو عملیات پر مهال 9 وسلوال وژل شوي او 3 نور نیول شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خاصو کتو قمندان جنرال اسد الله شرزاد ازادي راډیو ته ویل چې یاد وسلوال په مرکز بغلان ولسوالۍ کې وژل شوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. او چارواکي وایي وسلوال مخالفینو په جوزجان ولایت کې وزوان شزه او یو سړی د نامشروع اړیکو په تور وژل دي. د جوزجان د امنیت امیر عبدالحفیظ ازادي راډیو ته ویل چې یاد کسان تیر شپه د دې ولایت په مورتیام ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو لخوا وژل شوی دي. هغه وویل چې شزه 15 او سړی 20 کال عمر لري. نوموړي زیاته کړه چې وسلوال طالبانو د وژل شوي شزي او سړی جسدونه د دغه ولسوالۍ په مربوطات کې غورځولي وو چې نن سهار د دوی لخوا پیدا شول. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه تحقیقات روان دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د ایران د تیلو وزیر وایي کله چې په جون میاشت کې د تیلو تولیدونکو هیوادونه سره وویني احتمال شته د تیلو تولیدونکو هیوادونو اتحادیه یا اوپک د تیلو جوړول کم کړي. نن د مهر نیمه دولتي خبري اژانس له خولې د ایران د تیلو د وزیر بیژن زنګنه لخوا ویل شوی چې د اوپک د تولیداتو د کمولو پریکړه د ټولو غړو هیوادونو ترمنځ توافق ته اړتیا لري. د زیاته کړې چې په اوسنیو حالاتو کې داسې نشکاره چې د اوپک د تولید کچه د تغیر وکړي. د جون میاشتې د 15 نیټې تر غونډې مخکې پیشنهادونه شوي چې اوپک باید تولید کم کړي تر څو د نړۍ پر کچه د تیلو بیې لوړې سي. سعودي عربستان چې د نړۍ د زیاتو تیلو تولیدونکو هیوادونو څخه یو دی د نومبر میاشتې د اوپک په تیره غونډه کې د تولید مولو پر ضد پریکړه وکړه. د اوکراین په ختیځ کې د حملو له کبله د سون موادو د تولید د یوې فابریکې کار درېدلی دی. د سون موادو د تولید دا فابریکه د اوکراین تر ټولو لوی د سټیل د شرکت لخوا اداره کیږي. دا فابریکه په دونیتسک سیمه کې ده او پرون تر حمله لاندې راغلې ده. دغه شرکت دغه فابریکان پر خپل ویب پاڼه اعلان کړی دی چې د فابریکې کارونه به له هغه وروسته پیل سي چې دې فابریکې ته د برېښنا رسول پیل سي. دغه برید په داسې حال کې سوی چې د پنجشنبه په ورځ پر دغه فابریکه د ډزو په پایله کې یو کارکوونکی وژل سوی او دوه نور ټپیان سول. په پولینډ کې میلیونونه خلک د ولسمشری لپاره په دوهم پړاو ټاکنو کې د رای ورکولو لپاره راوتلي دي. د سروې له مخې په دې انتخاباتو کې هیڅ مخکښ کاندید نسته. اوسنی ولسمشر برونیسلا کوموروفسکي له خپل محافظه کار سیاسي سیال انجی دودا سره یو برابر دی. نږدې وه چې دودا د مې د لسمې ټاکنې ګټلې وای خو 50% رایې ترلاسه نه کړې. که در څلوېشت کلن دودا دغه انتخابات وګټي دا به په لسو کلونو کې لومړی ځل وي چې سیاسي مخالف ګوند به د ولسمشرۍ ټاکنې ګټي. د کوموروفسکي ګوند له تیرو اتو کلونو راهیسې د دغه هیواد چارې پر مخ وړي. په پولینډ کې صدر اعظم د حکومت مشر وي خو ولسمشر د وسلوالو ځواکونو مشر وي. په بهرنۍ پالیسي کې د رایې حق لري، د قانون د ویټو کولو حق لري او د مرکزي بانک کنټرول یې په لاس کې وي. د نننی انتخاباتو اخري نتایج به د مې په 15مه خپریږي. او د ښځینه فعالانو یو لوړ پوړې ډلې د شمالي او جنوبي کوریا او ترمنځ د تر غیر نظامي سیمه تیرې سوي دي او د سولې او ثبات غوښتنه کوي. د 15 هیوادونو د ښځو دغه 10 کسیزه ډله د ښځو او نارینهو د سیاسي او ټولنیزو حقونو د برابرۍ او مساوات پلوي. امریکایي فعالې ګلوریا سټاینمن او د دوه نوبل جایزه ګټونکو ښځینه فعالانو په مشرۍ جوړه سوې ده. دې ډلې ته د شمالي او جنوبي کوریا او ترمنځ په شو د تک اجازه نه ورکول سوې خو دوی وکولای سو چې په بس کې له شمالي کوریا څخه جنوبي کوریا ته ولاړ سي. دې فعالانو هغه انتقادونه رد کړل چې وایي دوی د شمالي کوریا په غوښتنه له دې ځایه تیرې سوې وې، ځکه چې دوی په دې هیواد کې د بشري حقونو څخه د سرغړونو موضوع ته پام ونه کړ. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو پر وی پانه هم کتلی او لوستلی شئ. پاتې د ازادي راډیو ټکی اورګ. زموږ په لومړي راپور کې چې اسدالله لودین جوړ کړی، اوري چې د افغانستان د ملي امنیتو ریاست له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د مسودې په اړه وضاحت ورکړی.
د ملي امنیت ممریاست وای چې دغه سند لا نهایی شوی نه دی او د عملی کېدو لپاره به یې د ملي ګټو او بهرني سیاست پر بنسټ ګامونه اوچت شي.
لایسای سره دغه سند د ډیرو جزئیاتو لپاره له موږ سره اوسئ. د اسیا زړه هیوادونو استانبول پروسې لوړ پوړي مشران سبا په اسلام آباد کې غونډه لري. دا غونډه د افغانستان لخوا حکمت خلیل کرزی مشري کوي. په هلمند کې د سنگین بازار ته نږدې جګړه اوس وخت درېدلې او 15 پولیس پکې وژل شوي دي. دا به هم اوري چې د افغانستان د بهرني سیاست په اړه باندې نن په بهرني چارو وزارت کې یو کتاب مخکتنه وشوه.
کتابی که پیش روی شماست یک دریچه ایست برای ورود به سیاست خارجی افغانستان از عینک افغانستان، نه از عینک پاکستان و ایران و سایر کشورها.
تا دوی مینیمه ایدیر برخه ده رختی آجون ستمنی پروگرام تا زنگری شوی. لومړی راپور د خبرولو وخت را ورسید. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د مسودې په اړه وضاحت ورکړی دی. د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیوادونو ترمنځ د استخباراتي همکارۍ د رښتینی همکارۍ او د باور فضا د پیاوړي کولو لپاره وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملي شورا دواړو جرګو دا سند ګونګ بللی و او ویلي چې په دې اړه باید ولس ته وضاحت ورکړل شي. تفصیل د اسدالله الدین په دغه راپور کې.
له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک په اړه د ملي شورا سیاسي او جهادي سیرو عوام خلکو لپاره لپسې اندېښنو وروسته د ملي امنیت عمومي ریاست د دې سند په اړه وضاحت ورکړی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې دغه سند لا نهایی شوی نه دی او د عملي کېدو لپاره به یې د ملي ګټو او بهرني سیاست پر بنسټ ګامونه اوچت شي. د ریاست په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دغه تفاهم لیک پر چوکاټ صلاحیتونو او حدودو باندې خپل ولسمشر اشرف غنی کار کوي. په خبر پانه کې راغلي چې د دې تفاهم لیک متن به د ملي امنیت ریاست بهرنۍ چارو وزارت، اجرائیه ریاست او ملي امنیت شورا لخوا په دقیقه توګه طرحه او د ملي امنیت شورا په ناسته کې به بحث پرې وشي. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې د تفاهم لیک پر متن به له سیاسي مشرانو، جهادي رهبرانو او په ملي شورا کې د خلکو له استازو سره هم مشورې وشي. ملي امنیت په خپل وضاحت کې ویلي چې له دې ټولو پړاوونو وروسته به د دې تفاهم لیک متن پاکستان ته سپارل کیږي او ډاډ یې ورکړی چې له بهرنیو ادارو سره په تعامل کې ملي ګټو او مصلحتونو ته پام کوي. ملي امنیت له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک د مسودې په اړه په داس حال کې وضاحت ورکوي چې له دې وړاندې جمهوري ریاست هم د دې تفاهم دفاع کړې وه. د جمهوري ریاست ویان اجمل عبید عابدي ویلي و چې داسې تفاهم لیکونه له دې وړاندې هم له پاکستان سره لاسلیک شوي او داسې څه پکې نشته چې د هیواد او ملي ګټو پر زیان وي. که څه هم د دې تفاهم لیک په اړه د نظر خاوندان او د ملي شورا غړي منفي نظرونه لري، خو یو شمیر ملاتړ یې بیا وایي چې له پاکستان سره اړیکې ښې شوي او دا تفاهم به له افغان حکومت سره د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې مرسته وکړي. د حکومت له دې وضاحت سره سره ملي شورا په دې اړه اندېښمنه ده او ولسي جرګې د یکشنبې په ورځ د کورني امنیت کمیسیون ته د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم ورغوښتی و. په دې غونډه کې د اکثرو وکیلانو اندېښنه دا وه چې ولسمشر دغه سند مخکې له مخکې لاسلیک کړی او ښه به دا وه چې له دوی سره یې مشوره کړې وای.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو د اوریدلو لپاره ازادي راډیو ټکی اورګ ته ورشي او د ازادي راډیو ټول خبرونه د خبرونو راپورونو په شمول هلته اوریدل شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي په بخښنې سره د آسیا د زړه هیوادونو استانبول پروسې لوړپوړي مشران سبا په اسلام آباد کې غونډه لري. دا غونډه به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اعزاز احمد چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ جوړه شي. د آسیا د زړه هیوادونو استانبول پروسه په سیمه کې په تیره افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په هدف ګډې هڅې او په دې برخه کې همکاري جلبوي. دا چې سبا په اسلام آباد کې په دې غونډه کې څه کېږي او څه پکې تعقیبېږي، اسدالله لودین په دې اړه جزئیات راکوي. مهرباني وکړئ لودین صاحب.
ډېره مننه څنګه زه سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. سبب په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو ګډه ناسته جوړیږي. د دې غونډې مشري د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر اعزاز احمد چودري او د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کوي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د ویاند شکیب مستغنی څو شپې وړاندې ازادي رادیو ته ویل چې حکمت خلیل کرزی په دغه غونډه کې د ګډون په هدف اسلام آباد ته سفر کوي. ښاغلی مستغنی ویل چې د دې غونډې د جوړېدو هدف دا دی تر څو د آسیا د زړه هیوادونو استازي راتلونکې پنځمې غونډې ته آمادګي ونیسي. د آسیا د زړه هیوادونو پنځمې عمومي غونډې ته چې هغه غونډه به د آسیا د زړه هیوادونو د غړو د آسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کوي او دا غونډه ټاکل شوې د نومبر په وروستیو کې جوړه شي. دا کومه غونډه چې سبا په اسلام آباد کې جوړیږي دا د آسیا د زړه هیوادونو پنځمې عمومي غونډې ته د آمادګۍ غونډه ده. دا چې په دې غونډه کې نور څه مسایل مطرح کیږي، د غونډې د جوړېدو هدف څه دی، په دې اړه به د ښاغلي مستغنی لنډې خبرې واورو.
و هدف از این سفر ایشان اشتراک در نشست مقامات اسد پروسه استانبول یا قلب آسیا است. فردا یکی از نشست‌های مقامات اسد است که به خاطر اتخاذ آمادگی بهتر برای رفت وزرای امور خارجه کشورهای قلب آسیا یا پروسه استانبول که قرار است در اواخر ماه نوامبر سال روان میلادی و یا هم اوایل ماه دسامبر سال روان میلادی در اسلام آباد گذشته پاکستان برگزار شد.
باید ویم چې په کابل کې د اسلام آباد سفارت هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره د دې غونډې په اجنډا باندې رڼایي اچولې ده. په کابل کې د اسلام آباد سفارت ازادي راډیو ته پیو راستول شوی په خبر پانه کې ویلي چې دغه غونډه چې د یوې ورځې لپاره جوړیږي په دې کې به د آسیا د زړه هیوادونو د 12 غړو هیوادونو استازي، دغه راز د 14 مرستیالو یا ملاتړو هیوادونو استازي او د 12 نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو استازي ګډون کوي. باید ویم چې د استانبول پروسه یا د آسیا د زړه هیوادونو پروسه په 2016 میلادي کال کې پیل شوه او له هغه وروسته څلور عمومي غونډې کړې دي او د اسلام آباد غونډه چې په راتلونکي نومبر کې جوړیږي او سبا د چمتووالو غونډه ده، دا به د دې هیوادونو پنځمه عمومي غونډه وي چې جوړیږي. په دې غونډه کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کیږي.
علی اسدالله الدین کورودان ژوندی اوسې و موریدل چې سبا ته په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو د غړو هیوادونو ځینې مشران سره کینی او د پنځمې عمومي غونډې لپاره د تیاری خبرې کې البته د استانبول پروسې اصلي غونډې او اصلي اجنډا وي په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره د ګډو هڅو او همکاریو جلبول دي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ څپه او اف ام 1315 باندې خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، په هلمند کې نن د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه وشوه. اوس وخت دا جګړه ختمه شوې او ویل کېږي چې 15 پولیس پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. دغو پولیسو د مرګ ژوبلې خبر د امنیي قمندان هم تایید کړی دی. ورپسې هلمند ته زموږ خبریال الیاس دایی همدا اوس د ټلیفون په کرښه له موږ سره دی. ښاغلی دایی، ستړي مشی، په خیر راغلی. دغه جګړه څومره ساعته روانه وه او څومره درنه جګړه وه دغه؟
سره زه تاسو اوردن ته سلامونه وړاندې کوم. ولکې د جګړه غرمې ته نږدې، یعنی چې تېره شپه پیل شوې وه، ناوخته تر نن غرمې نږدې پورې دوام درلود او جګړه ولسوالۍ ته نږدې د بوستانځوی اکثره د سنګین د حوزې پر یو شمېر پوستو باندې چې بېخي د سنګین بازار ته نږدې په عادې په سیمه کې موقعیت لري، پر څلورو پوستو پیل شوې وه. او موږ چې د چارواکو سره خبرې کړي دي، یوازې امنیت قمندان موږ په دومره ویلي دي چې په دې جګړه کې 15 پولیس وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. البته په دې سیمه کې ټلیفونونه شبکې کار نه کوي او سړی نه شي کولی رالحظه د خلکو سره خبرې وکړي، مګر ځینې سرچینې وایي چې جګړه شدیده وه. وسلوالو د دې حملې په ترڅ کې له ډېرو درنو وسلو کار اخیستی دی.
دا جګړه څه ثابتوي؟ چارواکي څه وایي چې یو ځل بیا مخالفین په هلمند کې ځای پر ځای شوي او بیا خو به د درنو جګړو عملیاتونو تیاری نه لري؟ که څنګه دوی چارواکي څومره اندېښمن دي د دې جګړې په خاطر چې نن شوي؟
موږ په روانه اونۍ کې د مساکلا ولسوالۍ د سقوط په اړه د مساکلا د چارواکو او خلکو د نظرو اړوند یو راپور درلود چې تر هغه وروسته امنیه قمندان خپله وسپتله مساکلا کې په عملیاتو بوخت دی او ویل کېږي چې زیات شمېر امنیتي ځواکونه یې له ځان سره د مساکلا د امنیتي ساحې د پراخوالي لپاره جوړ دي. نو ځکه وسلوالو په سنګین ولسوالۍ کې چې وضعیت یې د تېرو څو میاشتو راهیسې سره د دې چې هلته د ذوالفقار په نوم عملیات هم وشول، وضعیت هلته خراب دی. وسلوالو ویل کېږي چې د مساکلا پر ځای چې امنیتي ځواکونه
مخالفینو د مرګوب په اړه هم څه خبرونه شته؟ دوی څه دعوی کوي؟ چارواکي چې هغوی ته مرګوب لاړولي؟
بله، وو د هلمند کې د ملي اردو د بوتو په لسم مروان کول اردو څخه څو شېبې وړاندې یو رسېدلې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د تېرو شپې په جګړه کې د ملي اردو د عساکرو لخوا یا د افغان ځواکونو د ګډ غبرګون لخوا د ملا نصرت په مشرۍ یو اتکسیز ګروپ خپل ملا نصرت کې شامل دا وژل شوی دی او درې نفره ټپیان دي. البته طالبانو هم د دې جګړې په اړه د تلفاتو او مرجوب ادا کړې ده. سره څه دي چې 15 پولیس او افغان ځواکونه موجود
بله. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی کور ودان و موریدل چې د سنگین بازار ته نږدې د تېرې شپې نه پیل شوې جګړه اوس وخت درېدلې، خو یو شمېر ملي پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او چارواکي دا کوي چې طالبانو ته هم د هغوی د قمندان په شمول مرګ ژوبله اړولې ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن د سیاست خارجي افغانستان در سپهر همکاري های منطقي د کتاب مخکتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت چارواکو بهرنیانو ته د افغانستان د بهرنی سیاست په پیژندنه کې دا کتاب ډیر مهم وبللو او ویل چې دا کتاب د هیواد د بهرنی سیاست په اړه په ټوله معنا یو افغاني لیدلوری دی. د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د ریاست په وینا دغه کتاب د یولسو څیړونکو په زیار د یو کال په موده کې جوړ شوی دی. نور حال د اجمل تورمن په دغه راپور کې سره ورو
سیاست خارجی افغانستان در سپهر همکاری منطقه‌ای په دغه کتاب کې د افغانستان بهرنی سیاست ته د افغانانو له عینکو کتل شوی، نه د ایرانیانو او پاکستانیانو له عینکو څخه. دغه څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا د یک شنبه په ورځ د یاد کتاب د مخکتنې په غونډه کې وکړي. خاغلی تمنا وویل
اگر خارجی ها میخواستن درباره افغانستان
که چیری بهرانیان غشتل چی در افغانستان پر مطالعه وکړي، نو پاکستانی، هندی و ایرانی کتابونه باید مطالعه کول. خو کم کتاب چی استاسی مخیطه ایشی در افغانستان بهرانی سیاست تا در ننوتلو کرد که ده نه در ایران، پاکستان و نور هیوادونو لاین کوچخه.
در کتاب چی اوس در افغانستان در بهرانی چار وزارت در استراتیژیک مطالعات و در مرکت لخواه چاپ شبه یول سیرونکو در تیر یو کال په موده که پریکار کرده. د بهرنیو چارو وزارت چارواکی وایي چې د بودیجوي او تخنیکی ستونزو سره سره د کتاب چاپ او مینوالو ته وړاندې شو. د دغه وزارت اداري مرستیال عتیق الله عاطف مل چې د سیاست خارجي افغانستان در سپهر همکاري منطقي کتاب د مخکتنې په غونډه کې حاضر وو، د څېړونکو ډلې له کار او هڅو یې ستاینه وکړه او یاد کتاب یې بهرنیانو ته د افغانستان د بهرني سیاست په پیژندلو کې ډېر مهم وګڼلو. خغلیات افمال د افغانستان اوس مهال بهرنی سیاست د پخوا په پرتله ډیر بدل شوی او بللو او وی ویل چې اوس مهال دغه هیواد د نړیوال ټولنې یو ویاړلې غړی دی.
اوس مهال د هیواد د اساسي قانون په رڼا کې او د افغان ولسمشر د لارښوونې او د هیواد د بهرنی سیاست د پوهانو په هڅو سره الحمدلله افغانستان په ټولیز ډول د طالبانو او کورنۍ جګړو د تیارو له انزوانه راوتلی او د نړیوالې ټولنې یو ویاړلی غړی دی. دا رول ورځ په ورځ در پیاورتیا پا حال کده این.
د یادونې ده چې د سیاست خارجي افغانستان در سپهر همکاري منطقي د مخکتنې غونډه په داسې حال کې نیول کیږي چې په افغانستان کې د کتاب اونۍ منځل کیږي. کارپوهان وایي د ورته با کیفیته کتابونو چاپ کولی شي له یوې خوا د افغانانو د لوستنده ماته او په دې برخه کې د اړتیاو تشه ډکه کړي او له بلې خوا په دې توګه د فرهنګي یرغل مخه هم نیول کیدای شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوږ چې په ټول افغانستان کې په 2018 منځنۍ څپه او FM 15 باندې خبرونه کوي. اوس به هم راشو د پکتیکا له ولایت څخه زموږ د همکار نجیب الله لوخیل را لیږل شوی راپور ته. د پکتیکا پوهنتون محصلانو تیاری څرګند کړی چې تر دې وروسته به په منظمه توګه د جګړې ټپیانو او هغو بیمارانو ته چې د وینې د کمیدو ناروغي لري وینه ورکړي. د دې کار تنظیم د پکتیکا پوهنتون ادارې او د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست په ګډه پر غاړه اخیستی دی. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پکتیکا پوهنتون سلګونه محصلان چمتو شوي تر څو د اړتیا پر مهال په منظم ډول په یاد ولایت کې ټپیانو او نورو اړمنو کسانو ته مینه ورکړي. دا پروګرام چې د پوهنتون د محصلانو او د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست لخوا برابر شوی، محصلان به د وینې د بانک سره مرسته کوي او په دې توګه به په بیړنیو پیښو کې د ټپیانو د وینې د اړتیا مسله حل وي او هغه ناروغانو سره به هم کمک کیږي چې د وینې د کمولو ناروغي ولري. د پکتیکا پوهنتون یو تن استاد فدا محمد محمدي وایي چې
دا چې وینه موجوده نه وي او یا څوک موجود نه وي چې وینه ورکړي، نو د هغو لپاره د پکتیکا پوهنتون محصلین وینه خپله وینه د هغو غریبو خلکو
د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولیګل د وینې د بانک سره د محصلانو مرسته ډیره ارزښتمنه او خداوی ویل چې ستاسو په مرسته د پکتیکا د تیر کال په دوو سترو مرګانیو پیښو کې سلګونو ټپیانو ته وینه ورسېده.
تیره د روزې په میاشت کې د ارګون په یوه پیښه کې تقریبا یو سلو نفره موږ او تاسې شهیدان وه. سلو نفره د موږ او د تاسې زخمیان، هغه زخمیان چې دلته راورسېدل موږ د وینې کمبوت نه درلود. درلودو بل پیشه دی اخیلو وسوه دی وینی دی ورکولو پلین کی زینو اغا څوک اغا هم دغه محصول هم دغه د استاد
د پکتیکا په انتون یو تن محصول شیر عالم هم په خپلو خبرو کې په دې خوخي او خوده چې دی وینی دی ورکولو لار دی او بل ارمن او ټپی هیوادوال ژوند ژغوري
موږ ډیر خوشاله یو چې د سی پروګرام جوړ شوی دی چې مسلمانانو دی خپل افغانستان دی وطنوالانو ژوند ژغورو موږ چمتو یو هر وخت موږ وینو ورکولو نور ځوانانو ته هم دا پیغام دی چې باید ټول مسلمانانو ته وینو ورکړي خپل افغانانو ژوند ژغوري
د پکتیکا مرستیال ولی عطاالله فضلی د محصلانو او پوهنتون د ادارې دا بې ساری ګام وستایه د په یاد ولایت کې د وینې د بانکونو د جوړولو اړتیا په ډاګه کړه او له خلکو یې وغوښتل چې د دا ډول بشردوستانه حرکتونو سره پراخه مرسته وکړي
وینه چا له ورکول شي هغه د جګړو ټپیانو ته ورکول شي کینسر مریضان د ولادت ورکوونکي میندې همداسې نور ډېرې کتګوریانې دي هغې ته وینه ورکول کېږي او د هغوی ژوند ژغورل کېږي نو دلته بیا ډېره اړینه ده چې د وینې بانکونه موږ ولرو او داسې داوطلب ځوانان هم ولرو رضاکاره ټولنې هم ولرو تر څو دغه مشکل هم حل کړي
د یادولو ده چې د پکتیکا پوهنتون د ادارې لخوا د سلګونو محصلانو یو نوملړ ترتیب شوی او په کې تر ډېره د محصلانو د وینې ګروپونه هم معلوم شوي چې د اړتیا پر مهال به د عامې روغتیا ریاست د وینې بانک سره مرسته کوي
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی
د خبرونو د اوریدلو لپاره ازادي رادیو ټکی اورګ ته ورشي او همدارس د فیسبوک باندې خوکول مهیروي facebook.com/ازادي رادیو پته ده اوس به هم راشو د کابل د نن چاپ مطبوعاتو ته کتنه البته باید وورو چې اسدالله لودین دغه کتنه کړې ده د نن چاپ مطبوعات اکثرا د سولې اقتصاد او امنیت په اړه باندې مطالب لیکلي دي
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره په هیواد کې کړکیچن اقتصادي حالات او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړي کړی دي افغانستان رسپانه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې اقتصادي ګواښونه لا پسې جدي کیږي په سرمقاله کې راغلی چې د حاجیګک په کان باندې د هند پانګونې درول هم پر اقتصاد منفي اغیز کوي او لامل نه امنۍ د حکومت بیغوري او د قرارداد په تخنیکی برخه کې نه پرمختګ دی د ورسپانې په سرمقاله کې لیکل شوی چې د هیواد اقتصادي وضعیت په سیاسي حالات پورې تړلی او حکومت باید په هر سیاسي موضوع کې په احتیاط ګام پورته کړي ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې ویلي اقتصادي نظام سقوط ته مه پرېږدئ په سرمقاله کې راغلی چې ناامنیو او د حکومتي چارواکو بېغوریو له تېر یو کال راهیسې اقتصاد ډېر ټکنی کړی او د هیواد اقتصاد مصرفی بنا غوړه کړی ده د سرمقالې لیکوال د بهرنیو اسوارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت کمولو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې دا کار تر ټولو زیات د ټولنې بېوزله او کارګرې طبقې ته زیان رسوي همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې په دې وروستیو کې یو افغان پلاوی له طالبانو سره په چین کې غونډه کړې او زیاته کړې ده چې په دې غونډه کې د آی اس آی مشر هم حاضر و په مطلب کې د ځینو سرچینو په حواله لیکل شوی چې دا غونډه د تیرې چهارشنبه پنجشنبه او جمعې په ورځو شوې او د دفاع وزارت کاندید وزیر او د سولې د شورا پخواني چارواکي معصوم ستانکزي هم ګډون پکې کړی ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د سولې په خبرو کې د عام ولس بې خبري د منلو نه ده په مطلب کې د افغانستان د خلاصون لارې شورا د مشر پرونیو خبرو ته اشاره شوی او لیکل شوی چې د حکومت دننه یو شمېر کړی د سولې د ټینګښت مخالفت کوي او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې حکومت د ملي مسایلو په اړه هر ګام د جهادي شخصیتونو او نورو مشرانو تر سلامشورې وروسته اوچتوي په سرمقاله کې راغلي چې حکومت سوله او امنیت خپل لومړیتوب بولي او د همدې هدف لپاره یې په سیمه ییزه کچه هڅې پیل کړې دي په سرمقاله کې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک اړتیا هم له تروریزم سره مبارزه او د سولې ټینګښت ښودل شوی دي
ازادي راډیو د خبری راپورونو د خبرېدو د خبرونه همدلته ختمیږي البته د یادونې وړ ده چې په دې خبرونه کې مو ځینې مهمې خبرې واورېدې له هغې ډلې د افغانستان د ملي امنیت څرګندونې چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د مسودې په اړه وضاحت ورکړی البته دوی ویلي دي چې دغه تفاهم لیک تر اوسه پورې وروستی شوی نه دی او خپله ولسمشر د دې تفاهم لیک په چوکاټ او متن باندې کار کوي داسې د زړه هېوادونو د استنبول پروسې د یوې تیاری غونډې په اړه مهم راپور اورید چې تمه د سبا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اعزاز احمد چودري په ګډه سره داسې یوه غونډه رهبري کړي چې تمه ده په هغې کې د آسیا د زړه هیوادونو استانبول پوسې د پنځمې عمومي غونډې لپاره تیاری ونیسي. دا پنځمه عمومي غونډه به په پاکستان کې وشي. البته کېدای شي دغه غونډه په نومبر میاشت کې ترسره شي. د استانبول پروسه د افغانستان او سیمې لپاره د سولې او ثبات د اصولو لپاره ګډې همکاري او هڅې جلبوي. دا وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 دي. سید کمال شاه عارف ته ورور کوچی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وی. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ناجی صافی سره.
ټاکل سوی سبا د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو یا د استنبول د پروسې غونډه جوړه سي. د افغانستان د ملي امنیت مامور ریاست وایي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم تر اوسه نه دی نهایي سوی او وایي په دې برخه کې به په دقت او له ښکېلو ډلو سره په مشورې ګام پورته سي. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د افغان سرتېرو پر پوستو د وسلوال مخالفینو په حمله کې 15 پولیس وژل سوي او 6 نور ټپیان دي. چارواکي وایي وسلوال مخالفینو په جوزجان ولایت کې وځوان ښځه او یو سړی د نامشروع اړیکو په تور وژلې. د ایران د تیلو وزیر وایي کله چې په جون میاشت کې د تیلو تولیدونکو هیوادونو سره ویني احتمال شته د تیلو تولیدونکو هیوادونو اتحادیه یا اوپیک د تیلو جوړول کم کړي. د اوکرين په ختیځ کې د حملو له کبله د سون موادو د تولید یوې فابریکې کار درېدلې دي. د سون موادو د تولید د فابریکا د اوکرين تر ټولو لوی د سټیل د شرکت لخوا اداره کیږي. په پولند کې ملیونونه خلک د ولسمشری لپاره په دوهم پړاو ټاکنو کې د رای ورکولو لپاره وتلي دي. او د شجنه فالانو یو لوړ پړې ډله د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ تر غیر نظامی سیمې تیرسوي د او د سولې او ثبات غوښتنه کوي.
د ورځي اقتصادي فعالیتونه
د سوداګرۍ او صنایع خوني چارواکي د دولت لخوا د حق العبور په نامه د مالیه د لوړولو لپاره اندیشنه لري. د دې خوني مرستيال خانجان الکوزی وای د وزیرانو شورا د قوانینو کمیټې نن د حق العبور مالیه د مالیه وزارت د وړاندیز لمخې دی وی افغاني څخه 2 افغانیو یعنی 200% لوړ کړه.
پر ټیلو باندې د سړک یا د حق العبور پیسې اضافه شولې. موږ اوس په 3.3 افغانۍ دولت ته ټیکس ورکوو
سارا کی جوړور الکوزی وای چې په دې پریکړه باید له سره غور وسی ځکه چې د موادو په بیو اغیزه کوي. د بامیان چارواکي وای په دغه ولایت کې د باغداري د وجب هدف به د شاوخوا 4000 نیالګیو د کښېنولو یو پروژه پلي کړي. د دغه ولایت د کرنې رئیس انجنیر طاهر عطایي ازادي راډیو ته ویل په بامیان کې د باغونو شمیر کم دی او یوازې په 2 ولسوالیو کې د مڼو او زردالو باغونهسته. چارواکي وایي د نیالګیو د کښېنولو دغه پروژه د اغا خان بنسټ لخوا د 24000 ډالرو په مالي لګښت پیل سوې ده. دوی وایي له دې سره به په بامیانو کې د بزګرو اقتصادي وده شا او د تازه میوو حاصلات زیات سي. او د نورستان سیمه چارواکي وایي په دغه ولایت کې د امنیت له امله د لرګیو د برخي یو شمیر صنعتکاران له دغه ولایت څخه تللي او د لرګیو صنعت اوس په نورستان کې د لمنځتلو په حال کې دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په نورستان کې د لرګیو صنعتکاران د امنیت سربیره د کاري زمینو او د دوی جوړستوي شانو ته د بازارونو نشټون له امله پاکستان یا نور ولایتونو ته تللي دي. شاغلي عبدالقیوم وایي اوس دوی هڅه کوي د یاد صنعت د بیرته ژوند کولو لپاره په مرکز پارون کې د لرګیو صنعتکارانو ته ځای او د کار د وسایلو د برابرولو په هدف مالی منابع پیدا کړي.
یو قانونو نامنه یو هغه صنعتکاران چې خپل نورستان کې کار کول هغه خلک د افغانستان په مختلفو ساحو کې خواره واره کړي دي. د هغوی بیرته راټولول او هغوی ته نورستان مرکز کې د کار یو زمینه برابرول او هغوی ته ځای برابرول بیرته د هغوی د صنعت د خرڅلاو دپاره زمینه برابرول دا زموږ پلانونه دي.
ښاغلی عبدالقیم وایي له دې مخکې له دغه ولایت څخه د لرګیو څخه جوړ حکاکي سوي او انتیک شیان به هرته هم استول کېده. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ، یو ایرو پنځه شپېته افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاونډ د نوي افغانۍ، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ پنځه اتیا پوله، د اماراتو یو درهم شپاړس افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان اولس افغانۍ پنځه اتیا پوله، او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه شپږ اویا افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، نجیه سپایم او تاسو ته د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته هرکلی کوم. د خبرونه د وینې لوړ فشار ته ځانګړې شوې ده. روغتیا کارپوهان وایي چې د وینې لوړ فشار په نړۍ کې د مړینې اصلي لامل دی چې هر کال د نږدې نه میلیونو کسانو ژوند اخلي. د نړیوال روغتیا سازمان د معلوماتو په اساس په نړۍ کې له یو میلیارد څخه زیات کسان له دې ناروغۍ څخه رنځوړي، او له هرو پنځو کسانو څخه دوه یې په دې ناروغۍ اخته دي. د وینې فشار د زړه، مغزي سکتې او معلولیت د ناروغیو یوه څرګنده بېلګه ګڼل کیږي. په افغانستان کې د یوې نظر پوښتنې په اساس پنځه دېرش سلنه وګړي په دې ناروغۍ اخته دي، او دا ناروغۍ د نارینهو په منځ کې د اتلس سلنې او د ښځو په منځ کې د څوارلس سلنې مړینې لامل کیږي. دا چې کوم عوامل د وینې د لوړ فشار سبب کیږي، هغه کسان چې په دې ناروغۍ اخته دي څه وکړي، او نور مسایل به د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب میوان احمدي سره وڅېړو. نو له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
مننه تاسو
دوستانو لخبرون سره د اړیکو نیولو لپاره په کابل کې زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره مو ده 0929215. دوستانو تیره اونۍ په نړۍ کې د وینې د فشار نړیواله ورځ وه، او هر کال ډیری خلک د دې ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. ډاکټر صاحب احمدزی به موږ ته ووایي چې کوم عوامل د وینې د لوړ فشار سبب کیږي.
مننه. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د وینې فشار ناروغۍ یو داسې تکلیف دی چې په نړۍ کې تر بل هر مرض زیات وګړي پې اخته کیږي. په عمومي صورت سره د دې عوامل څه دي؟ په پنځه نوي فیصده، یعنی په هر سلو کې په پنځه نوي پیښو کې د دې عامل څه دی نه معلومیږي. اما چون د وینې فشار کوم ځانګړی عرض نه لري چې خلکو ته وښي چې فتوان اوس دغه تکلیف ماته پیدا شوی، نو شاید دا د وینې د فشار د قبلی عادي ژوند ته ادامه ورکوي. حال دا چې د وینې فشار لري، او هغه ورو ورو دوی د رګونو د تخریب سبب ګرځي، نو زیاتره خلک مراجعه نه کوي، چې هغه هم په دې د فیصدۍ په کچه باندې غټ تاثیر لري. خو په عمومي صورت سره په پنځه نوي سلنه خلکو کې، د نوي نه تر پنځه نوي سلنه خلکو کې، د دې ناروغۍ عامل نه معلومیږي، او ورو ورو په دوامداره حالت سره د وینې د فشار په ناروغۍ اخته کیږي. خو کوم خلک چې په دغه ډول ناروغۍ باندې اخته کیږي، داسې ما ویلي عامل یې معلوم نه دی. اکثریت خلک داسې چې یا فامیلي تاریخچه په کور کې کوم بل څوک مشرانو کې د فشار په ناروغۍ باندې اخته وي، همدارنګه وزن د دغه خلکو معمولا زیات وي، د شکرې ناروغۍ ورته زمینه برابروي. او په پنځه فیصده خلکو کې داسې ځانګړي عوامل پیدا کیږي چې هغه د وینې د فشار سبب ګرځي. معمولا دا ځوانان ماشومانو کې چې کله د وینې فشار پیدا کیږي، نو بیا موږ د هغه عواملو څېړنه کوو، تر څو په دې کې ځینې ولادي ناروغۍ دي چې د وینې رګونو کې فرق وي، په هغې وجه باندې د وینې فشار پیدا کیږي. همدارنګه د پښتورګو په ناروغۍ کې د وینې فشار پیدا کیدلی شي.
د غوریدونکو نظر اخلو چې دوی کومه پوښتنه لري، فکر کوم. السلام علیکم. ډېره مننه، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. مهرباني وکړئ، ستاسو غږ اورو.
پوښتنه مې همدا د محترم نه ججانې کوجانې چې زه له وخت نه همدا مخامخ یم، که چیرې ناست یم چې بیا ولاړ کړم، نو پر سترګو مې توره شپه ده چې اوس زه ډېر زیات دروند کار کوم، د مزایقو کاروبار کوم، نو تر له مخه مې مشکل ډېر شوی ده چې ناست یم ولاړ شم، پر سترګو مې څه کوي.
یو دفتر راتوی دهن و وینی نور فشار سره یا فشار سره تعلق لري. په دفتر سره مترانی او توسیه راتوی چې څه پښتو
یو پښتنه مخکې دینه کومه دوا خو نه خوري کنه صحیح ده نو جواب بدرکو اصلا دی ورور سے زابل نہ پختنہ کرو دی ویل سے کلمنگا دی ناس سے دی حالت نہ ولاڑ حالت او دری گن سر ربانی کر جو پستر گتو رش پر دی دا اصلا دی وینی دی کم فشار دی وجنہ کی دی سی زکہ زکلا دی ناس سے پا حالت کی سی کم دی وینی فشار ساتل کی گی او دماغ دی پارا دی کم دی وینی فشار ضرورت دی حقا ضرورت دی کم بی نکلا چی انسان ودری گی د وینې فشار ضرورت دماغ ضرورت لري چې په لوړ فشار باندې وینه حاصله کړي نو چون په دغه وخت کې د وینې فشار د فتنجګي کې نه نو دلته په سترګو باندې تور شپه راځي اکثره دا په هغه وخت کې کېږي کله په خېر په قات شوي حالت کې چون د ضرورت د وینې راتګ چې بند شوی نو هلته رګونه قات وي چې کله بیا دا رګونه ترې خلاصېږي نو وینه کته د په خو طرف ته لاړ سی او بیرته د زړه طرف ته زیاته وینه نه راځي نو دا کیږي نو یو توسم ورته دا چې د غرور د په خو په سر څه کومه ناسه ده دغه نه ډډه وکي او کله چې ودریږي نو په کلاره ودریږي او یو چې باندې تکیه وکي د ودریدلو په وخت کې نو دې سره به دا تکلیف کوي او دا ښه خبره ده نه یوازې د پاره د بل هر چا د پاره چې د وینې فشار د یو ځل د ډاکټر په واسطه باندې معاینه کې تر څو ګرځي د وینې فشار څومره دی اما دا اکثره وخت دی کم فشار دی وجنه کی بعض ډیر نادر ناروغي د لوړ فشار د سیده غس کی په هغه کې هم کې دی سي اما هغه ډیر کم او نادر دی شاید د وینې د کم فشار په وجه او دی عادت کې که تغییر راول ان شاء الله ښه به سي
ډیر مننه دا اوس یو اوریدونکی لرو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دا وعلیکم السلام
وګورئ ډاکټر صاحب نو پوښتنه دا و چې دا د وینې لوړ فشار له روحي مریضۍ سره هم څه تړاو لري کنه
ښه حتما ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکې ډاکټر صاحب ویل کېږي چې په افغانستان کې نامنه یو جنگي حالات هم د خلکو ژوند نرمه کړی او داسې ویل کېږي چې روحي فشار ذهني فشار هم د دې یو لامل دی د تر کومه ده پورې دقیقه ده
داسې ډېرې څېړنې وسوې په نړۍ کې او په هغې کې داسې ښودل کېده چې روحي فشارونه د وینې د لوړ فشار سبب کېدلی سي او دا حقیقت هم لري خو کوم فشار چې زیات ضرر رسوي او مشکل جوړوي او دوامداره کیږي د هغه ډول فشار په منځ سره وړلو کې د روحي فشارونو دومره رول نسته اما یو خبره دا ده چې یو څوک فشار ولري د فشار ناروغي ولري د وینې لوړ فشار ولري او په دې وخت کې کوم روحي تشویش ورته پیدا کیږي او په دغه وخت کې دا فشار په انی شکل سره لوړ زی او دغه لوړ تل د هغه خلکو د پاره چې د وینې د فشار تکلیف لري ډیر خطرناک واقع کیدای شي بل خبره دا ده چې آیا په افغانستان کې دا ډیره مشکل ده چې د سوال د جواب وي او چې آیا په افغانستان کې دغه د روحي فشارونه جنگونه دا د وینې د خلکو د وینې د لوړ فشار سبب سوی دی او کنه اصلا دا د خلکو مراجعه ډاکټرانو ته ډیره سوی ده او تشخیص کیږي د وینې د فشار ناروغي یو د هغه ناروغي نه ده چې د دې تشخیص په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم ډیر کم دی زه که تاسو ته د انګلستان خبره وکړم په انګلستان کې په هرو 500 کسانو کې 50 کسان چې د وینې لوړ فشار لري یعنی په هرو 100 کسانو کې چې د وینې لوړ فشار لري په دې کې 50 یې هیڅ تشخیص شوی نه دی په هرو 500 کې 50 کسان هیڅ تشخیص شوی نه دی یعنی په هرو 2 کسانو کې چې د لوړ فشار ناروغي لري په انګلستان کې دوی یو نه دی تشخیص شوی یو تشخیص شوی نو شاید د دې ناروغي واقعیت د دې نه فوق العاده زیاتې د سوپر مونږ نن د غي تخمین کو
بله د عواملو په اړه به هم را شو خو محمد رسول پکتیا ولایت نه پلی کې د سلام علیکم
وعلیکم سلام خورګان ښه جوړه
ډیره زیاته مننه مهرباني وکړه
بس مننه خبر ادا ښه ده چې زه دا سر مې دروند وي او داسې نورمال غوندې تبه مې وي ټول درد کوي چې دا د فشار علامه ده که بل څه مرض ده ډاکټر صاحب نه ما دا سوال ده
ښه ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو معلومات درکړي مننه لتاسیا مهرباني وکړئ.
ها ورور ویل چې د ما سر دروند او تبه مې د اصلن رو رات سدې چې کله چې تبه راځي نو د ډیر بیسار یا عوامل ډیر زیات شمیر عوامل دي، نو ښه خبره ده که چېر تاسو د تکلیف خصوصا که دوامدار ای او د ډیر وخت نه راځي نو ضرور خبره ده تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ تر څو معاینات هم ترسره سي، خصوصا کله چې تبه په کمه درجه باندې دا د یوې پټې ناروغۍ چې په بدن کې د هغې نښه ده، نو د هغې د تشخیص لپاره ضروري خبره دا ده چې ډاکټر ته ورسئ.
بلې ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه ناروغي چې د چپه خوله وژونکي په نامه یادیږي، څرګندې نښې څه دي؟ زیاتره اورېدونکو هم دغه سوالونه یې
وکړي. عمومي صورت سره د وینې فشار لکه ما مخکې ورته اشاره وکړه هغه ناروغي ده چې په دې کې کوم ځانګړي نښې نښانې په بدن کې نه لیدل کیږي او شخص د وینې فشار لري، د وینې فشار به په یو چا کې ډېر لوړ وي او هیڅ نښه به د ځانه نه ښیي. همداسې په ځینې خلکو کې بیا داسې وي چې د وینې د ډېر د فشار د لږ جګېدو سره د عادي جګېدو سره دوی ته تکلیف پیدا کیږي، بعضې خلکو ته سردردي پیدا کیږي، کم شمېر خلکو ته څوک چې د وینې فشار لري، او دغه سردردي معمولا نښې داسې چې شاته د سر په وروستۍ برخه چې ده په دغه برخه کې درد پیدا کیږي. که د وینې فشار ډېر لوړ سي نو بیا په هغې وخت کې ځینې ستونزې د زړه د ناروغیو په شکل باندې چې نفس تنګي پیدا کیږي، د زړه سینې درد پیدا کیږي، او همدارنګه په دید کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه د ډېر لوړ فشار نښې دي چې کوم وخت کې مریض ډېر عاجل باید په شفخانه کې بستر سي او تداوی وسي، هغه یعنی د وینې د فشار هغه خطرناک ترین حالت دی. اما په عامه توګه باندې په اکثر خلکو کې هیڅ نښانه لیدل کیږي.
قیس صاحب پښتون، مهرباني وکړئ. السلام علیکم قیس صاحب پښتون، موږ غږ اورئ؟ د دوی لیکل کې پریش والا مکسر ډاکټر صاحب، په طبیعي ډول د وینې فشار لوړ او یا ټیټ اندازه څومره ده چې له هغه نه زیاته شي نو باید ډاکټر ته مراجعه وشي؟
اصلا ښه خبره دا ده چې هر څوک چې هر ځله ډاکټر ګوري او عمر یې د شلو کالو نه زیات وي نو بیا باید د وینې فشار هغلته چک کړي. هر ځل چې ډاکټر ته مراجعه کوي
په بخښنې سره ډاکټر صاحب، توخی زابل ولایت نه په لیکه کې ده چې ډېر منتظر پاتې شو، بیا به دې پوښتنې ته راشو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم توخی صاحب، مهرباني
وکړئ.
وعلیکم السلام، مهرباني که کومه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه؟
استاد محمد، پوښتنه ده چې د وینې لوړ فشار ډېر وخت داسې پېښېږي و چاغو خلکو ته، او هغه عمر جګې په هغو کې پېښېږي، ولې په کوچنیانو کې نه پېښېږي؟ او غذایي رژیم یې باید څه ډول وي؟ لاندې مرض مبتلا وي څه ډول خواړه وخوري، یا تر دې چې مخکې نه وي مبتلا څه ډول خواړه سړی وخوري، نو د ده په ګیري کې مخنیوی کولی شي او
ډېره زیاته مننه. که څه هم موږ د خپرونې په دویمه برخه کې غواړو چې د مخنیوي په لارو چارو غږیږو، خو بیا هم تاسو ته به ډاکټر صاحب یو څه معلومات درکړي. مهرباني ډاکټر صاحب.
دوی سوال ته اصلا را دا ورور ډېره ښه پوښتنه وکړه، یو دا چې ولې په چاغو خلکو پیدا کیږي په ماشومانو کې نه پیدا کیږي؟ اصلا داسې دی کله چې عمر زیاتیږي بعضې ناروغۍ داسې دي چې هغه په واضح توګه باندې د عمر پورې اړه لري، او په کم عمر ماشومانو کې د هغې پیدا کیدل نه وي. بل کله چې عمر زیاتیږي نو د وینې رګونه چې دا تر یو اندازې پورې کلکیږي نسبت ماشومانو، داسې رګونه ډېر نرم. اصلا د وینې فشار دغه فشار دی چې کله د وینې د رګونو په دیوال څه دی په دې باندې کوم زور راوړي، همدغې ته موږ د وینې فشار وایو. په ماشومانو کې د دې واقعیت وي، امکان لري، او په بعضې ماشومانو کې د وینې لوړ فشار پیدا کیږي، اما هغه ډېر کم دی او پېښې نادرې دي. خو اکثریت خصوصا هغه د وینې هغه ډول لوړ فشار کوم چې سبب یې معلوم نه دی، هغه په پاخه عمر خلکو کې. او لکه ستاسو وویلې بیخي سمه ده چې د چاغوالی د وینې د لوړ فشار سبب ګرځي، او د وینې د لوړ فشار له کبله چې کومه مړینې دي دا د چاغوالی د کبله لا هم زیاتیږي. د مخنیوي دپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې خپل وزن برابر وساتي د ښه پرهیز په واسطه باندې، لکه ډیر غوړ شیان د خوړلونه مخنیوي وسی همدارنګه د مالګې د زیات خوړلونه کپ کتخ کې مالګې کپ نوډۍ کې مالګې هغه دومره فرق نه کوي اما کمالګې د بل شي د پاسه مونږ د پاسه اچو هغه د دینه باید مخنیوی وسی همدارنګه ک تمرین دی وینې د لوړ فشار په مخنیوي کې او همدارنګه کوم خلک چې د وینې لوړ فشار لري دی هغه د لوړ فشار په خطا کولو کې ډیر رول لري نو خه تمرین کار کول ګرځیدل او خپل خوراک ته پام کول او صحیح خواړه خوړل د وینې د لوړ فشار په مخنیوي کې او همدارنګه د تداوی کې دواړو کې رول لري
ډیره زیاته مننه اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ السلام علیکم
محترم صفی خوری تازه سلام علیکم ستاسو میلمه ډاکټر صاحب مجید سلام علیکم قاری صاحب پښتون یم
علیکم سلام مهرباني
بله زما د دغه ناروغۍ په سبب باندې ما ستاسو میلمه سره درې پښتنې خوري اوله پښتنه خو مې دا ده چې دغه ناروغي د وینې د فشار ناروغي چې ده څو ډوله ده او بله پوښتنه مې دا ده چې دا په جهان کې بله پوښتنه مې دا ده چې دا یو ساري ناروغي ده که نه ده او په نرو په نر کې ډېره پیدا کېږي که په ښځو کې ډېره پیدا کېږي دغه یو څو پوښتنې مې ډاکټر
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب ډېره ښه
پوښتنه دویمه پوښتنه
دویمه پوښتنه ساري ناروغي و کې راځي
نه نه هغه خو
ستاسو دویمه پوښتنه سوه قیر صاحب
پوښتنه جهان کې زهان کې چی ویل لري کې غوښ کې
ښه لري کې پېښو مهرباني وکړه
ښه دی ورور ویل چې دی ویني په لوړ فشار څو ډول دی اصلا په څو شکل دی پښتنه ته جواب ورکول کې یو مونږ که څه عام خلک په دې باندې پیږي کې نه سدې چې ویني دوه ډول فشار مونږ ورته یو ته جګ فشار وای بل ته ټیټ فشار وای کدا جګ فشار لوړ سي هم خطرناکي کټیټ فشار لوړ سي هم خطرناکي دویم ډول داسې جواب ورکولای شو چې اصلا د وینې یو ډول داسې فشار د وینې لوړ فشار دی کوم چې هغه د یو ځانګړي سبب په وجه باندې پیدا کیږي او کله چې هغه سبب تداوی شي نو د وینې لوړ فشار هم تداوی کیږي دویم ډول یې تر ټولو عام دی هغه د دوامدار تداوی ته او د عمر تر پایه تداوی ته ضرورت لري او هغه ډول فشار د کوم سبب یې معلوم نه دی او لکه چې موږ مخکې ورته اشاره وکړه دا یو ډیر عام ناروغي ده او په ټوله نړۍ کې په هر نژاد کې په هر ډول خلکو کې د نړۍ په ټولو ملکونو کې دغه ناروغي وجود لري یعنی چېرته انسانان سه هغلته دغه ناروغي ورسره حتما سته دی او په نارینهوو کې نسبت ښځینهو ته دغه ناروغي زیاته پیدا کیږي او په نارینهوو کې نسبت ښځینهو ته د زیاتو مړینو سبب هم ګرځي په ښځینهوو کې بعضې د ښځینه هورمونونه دي چې هغه د وینې رګونه نرم ساتي او په دې وجه باندې د وینې د لوړ فشار نه پکې مخنیوی کیږي نو په نارینهوو کې د دې پیښې نسبت ښځینهوو ته زیاتې دي
بله دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري خلیل له لغمان ولایت نه مهرباني وکړئ السلام علیکم
سلام علیکم زرا خاصه په خیر خور ته او زړه ته سلامونه وکړم ما وړاندې کوم
وعليكم السلام
لغما ولایت نه پتا راځي څنګه فایل نه زما ډاټا څنګه سوال دی تقریبا لس اته کال کې لس نه سکم لس کال کې جنو چې سر درد درم او خو په شار او ډاکټر شي معاینه ته کوم نه مزه شوی نه به څه وکم کوم او سم څه طبیعت نه خنډه نو سلی دې سر دې باندې درد بوشي بوزنې درد
ب ډاکټر څه وکړل رو منګ صحیح وانه ورېدل هغه درته معاینات
معاینات دې نه وکړ وینې د زیات شو په نس او کم کړیا نور بیا وینې کم اول سره هم سر درد نه کم نه شو بیا کله څه کم شو بیا اوس ما شه درد لري ما دا په خیال کې
او رو رات څه کار کې
دکاندار
څه وخت کې سر درد زیاتی په سهار کې زیاتی که ماخام کې زیاتی
یار سهار تقریبا بس اور سه لږ بدل شروع نو تر مازیګر پورې ما خبر خو غوښ پدن څه درد
او په دې سر په کومه برخه کې درد دی دغه یو جواب بل وي
د سر په یو کې بغل نن څه درد لري دا څه وایي څه درد دی
صحیح
حتما به ډاکټر صاحب تاسو مفصل معلومات درکې
مهرباني ډاکټر صاحب اصلا د غرور څکم دی ویني ویل چې وینه مې وېستلا وغه پوجه باندې ډاکټر ته نه اصلا دی ویني زیاتواله یا دا کوم دی سردرد سبب نه ګرځي اصلا مشکل دغه دی چې تاسو سره کوم تشويش یا کوم فشار چې په کار کې وی یا په کور کې د کوم روحي تشويش په وجه باندې دغه ډول سردرد پیدا کیږي کسام معاینات ورته ضرور وي، خو کله چې د ورور د اته کالو راهیسې دغه سردرد لري نو د دې نه معلومیږي چې کوم واضح سبب نه لري بغیر د تشویش او نه چې کوم مونږ ورته په طبي اصطلاح کې ټینشن ډوله سردرد وایي. او دغه سردرد چې دی کله چې روحي فشار تاسو باندې کم سي پخپله دغه سردرد د منځه ځي. د سردرد ګولۍ تاسو خوړلی سي کله چې دغه سردرد وي او بغیر د هغې نه کومې دواګانې چې مطلب په عامو دوکانونو کې پیدا کیږي سردرد په نام باندې او بغیر د هغې نه کله چې فشار په تاسو لکه هیڅ انسان هم داسې نه دی، ټول شیان دي هر څه په ټایم سره او په ښه شکل باندې سرته ورسوي. نو کله چې دغه فکر سړي سره پیدا سي او کارونه لکه په د کارونو په وجه باندې د زیات فشار لاندې رانیسي او زیات تشویش لاندې رانیسي پخپله دغه سردرد د وخت په تېرېدو سره ورکیږي.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. عبدالرحمن له غزنی ولایت نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خطر تقریبا
تکلیف
د دوی اړې کپلې شو. ډاکټر صاحب تاسو سوال وخت نو
اصلا د غورو ته یو جامع جواب ورکړو. تر هغه وخته پورې چې د وینې ټیټ فشار د کوم تکلیف سبب سوی نه وي دا هیڅ مشکل نه لري. مثال په توګه که چېرې تاسو لکه مخکې ورور سی ویل چې کله د ناسه د حالت نه د ورلاړې حالت کې ودرېږي او سر پې ګرځي که دغسې ډول تکلیف نه وي او یا دا چې کله سړی بعضي خلکو باندې یو دم داسې حملې راځي هغوی دوامدار د وینې ټیټ فشار لري او د ولیدلو حملې پرې راځي او بیوشه کیږي د لنډې مودې دپاره. کله چې دغه ډول تکلیفونه نه وي او پخپله د وینې فشار ټیټي دا هیڅ کوم مشکل نه دی او اصلا یو تر حده پورې که چېرته چا ته تکلیف هیڅ نه وي او د وینې فشار یې ټیټي نو دا د تاوان نه ګټه زیاته ده.
بلې دوستانو د خبرونې لومړۍ برخه هم ورو پای ته رسیږي خو د دې برخې وروستۍ پوښتنه ډاکټر صاحب که مطرح کړئ تاسې اورېدونکو ته کومه څېړنه شوې تازه څېړنه په افغانستان کې ویل کېږي چې د فزیکي فعالیتونو نه ترسره کول د بې کیفیته خوراکي توکو مصرفول ډېر غوړ او مالګین خوړل او روحي فشار د دې ناروغۍ د زیاتېدو هغه عمده عوامل دي ستاسې له نظره؟
بله په دې ټولو کې لکه د غوړو خوراکونو خوړل د مالګینو خوراکونو خوړل د وزن زیاتېدل او د تمرین نه کول دغه عمده عوامل دي چې د وینې د فشار په نه یوازې دا چې د وینې د فشار سبب د لوړ فشار سبب ګرځي بلکې د وینې د لوړ فشار له کبله چې کومې مړینې رامنځته کیږي هغه اکثر وخت هغه وخت رامنځته کیږي چې د هغې سره دغه عوامل چې مونږ ذکر کړ یو ځای د مثال په توګه که چېرته د یو کس وزن زیاتېږي نه یوازې د وینې د لوړ فشار سبب ګرځي ورسره د شکر ناروغۍ ته هم زمینه برابرېږي. نو کله چې د وینې لوړ فشار او شکر دواړه سره یو ځای سي نو د ناروغ مړینه د مړینې چانس څو چنده زیاتوي. همدغه ډول که چې کله چې د وینې د لوړ فشار او د سیګریټ سکولو سره د تمرین د نه کولو سره یو ځای سي د دماغي سکتې او د زړه د سکتې لکه بل مړینه چې ده په خلکو کې زیاتېږي.
بله ډاکټر صاحب که په طبیعي ډول د وینې فشار لوړ او ټیټه اندازه اورېدونکو ته معلومات ورکړي بیا خبر
اصلا په عمومي صورت سره کوم د وینې لوړ فشار چې مونږ ورته نارمل وی یا جوړ فشار دا نو لوړې 120 او کته 80 اما کله چې فشار دی 140 نه کم وی دا نارمل فشار دی او کله چې دا ټیټ فشار دی نه وی نه کم وی دا بالکل نارمل دی او مطلب دا چې کله مثال کده شپې ته نه کمیږي نو دلته بیا ضرور دسه ډاکټر ته مراجعه وسی او مخ لکه مخ کې روز بختنه وکړه چې د فشار ډیر خته کیږي نو خصوصا د ګرمۍ په موسم کې نو په دې وخت کې دی مایات او بوز کله ته او بوز خل په دې فشار په کنټرولولو کې مرسته کوي
دوستانو د خبرونې لومړی برخه هم همدلته پای ته رسیږي خو یادونه کوو چې د خبرونې په دویمه برخه کې د وینې فشار د مخنیوي په لارو چارو غږیږو هیله کوو چې تاسو هم کومه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه یې مطرح کړئ د اوس نو 3 بجې کیدونکې دي ما همکار سحر لیوال سټوډیو ته راغلی او د افغانستان مربوط خبرونه به لدی وورو
اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگوید تفاهم نامه تبادل اطلاعات استخباراتی را لغو